پیغمبر را میفرستم در باره غریبا.
سلامونه ته بجې شوې په رواني وسات کې د نورو خبرونو او راپورونو ترڅنګ در سیسات خبرونه هم لرو. خوب پیل کې لند خبرونه. د بی سرحده خبریالانو ټولنه وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو را وروسته 60 افغان ژورنالیستانو خپلې دندې له لاسه ورکړي یا هم له هېواده وتلي دي. د بی سرحده خبریالانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسې کې دی په یوې نوې سروې کې چې جزئیات یې پرون خپاره شول ویلي چې په تېر یو کال کې د افغانستان له 1540 رسنیو څخه د 219 فعالیت بند شوی او په دې موده کې خزینه خبریالانې تر ټولو ډېرې زیانمنې شوي چې په سلو کې 86% خزینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. د دې راپور له مخې د 2256 خزینه خبریالانو له ډلې چې تر یو کال مخکې پورې کار کاوه اوس یوازې 650 ښځې په رسنیو کې کار کوي، هغه هم تر ډېره په پلازمینه کابل کې. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې سکرتر جنرال کریستوف دیلوړ پر طالبانو غږ کړی چې د خبریال لانو او د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې تاوتریخوالی او د هغوی زورول پای ته ورسوي او اجازه ورکړي چې خپل کار ته دوام ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان بانک 2 میلیارده ډالر شتمنۍ کنګل کېدل د دې هېواد د اقتصادي بحران په پراخولو کې رول لري. د دې وزارت ویان وانګ وین بین پرون د زمري په 21مه په یوه خبري غونډه کې وویل چې متحده ایالاتو د افغانستان بانک شتمنۍ له توجیه پرته ویشلې ده. نږدې یو کال مخکې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، متحده ایالاتو د افغانستان څخه باندې 2 میلیارده ډالر شتمنۍ کنګل کړه. د امریکا ولسمشر جو بایډن پروسږ کال د سلواغې په 21مه په یو فرمان کې امر وکړ چې افغانستان د دې شتمنۍ نیمایي د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو او پاتې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو لپاره ځانګړې شي. د تیرې اونۍ په اوږدو کې د نړۍ له اویا زیاتو اقتصادي متخصصانو هم په یوه لیک کې د امریکا له ولسمشر او د خزانې له وزیر څخه غوښتي وو چې دا شتمنۍ د افغانستان ته وسپاري. د برېټانیا حکومت وایي په تیر یو کال کې شاوخوا 1000 کسان له افغانستانه د هیواد ته لیږدول شوي دي. په یو بیان کې چې پرون د برېټانیا حکومت خبر کړی راغلی چې په تیر یو کال کې د هیواد یو شمېر وګړي له خپلو کورنیو سره او زرګونه افغان وګړي برېټانیا ته راوستل شوي دي. بیان زیاتوي چې د تیر کال له دوبی راهیسې د بشري حقونو فعالان، خبریالان او هغه کسان چې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی وو د هیواد ته لیږدول شوي دي. له دې مخکې د متحده عربي اماراتو چاپ نېشنل ورځپاڼې راپور ورکړی و چې برېټانیا د دې افغانانو د استوګنې لپاره په ورځ کې تر 1 میلیون پاوند پورې د هوټلونو کرایه پرې کوي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له کوربا ایرلند څخه پرونۍ لوبه د 2 منډو په توپیر وګټله. دا په بیلفاسټ ښار کې له ایرلند سره د 50 شل اوریزو لوبو د لړۍ دریمه لوبه وه. له دې مخکې 2 لوبې ایرلند ګټلې وې. د افغانستان او ایرلند لوبډلو ترمنځ 2 نورې لوبې هم پاتې دي چې یوه به د راروانې دوشنبې په ورځ د اګست په 15مه او وروستۍ به د 4شنبې په ورځ د اګست په 18مه نیټه وي. او په مونتینګرو کې یو وسلوال سړی 10 کسان په ډزو وژلی دي. د دې هیواد ټلویزیون د پولیسو د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي په دې برید کې د یو پولیس افسر په ګډون 6 نور کسان ټپیان شوي دي، خو برید کوونکی هم د پولیسو په ځوابي ډزو کې وژل شوی. پولیسو د برید کوونکي هویت نه دی افشا کړی، خو ویلي دي چې یو 44 کلن سړی وو. د لومړنیو څېړنو له مخې دا پیښه د کورنۍ تاوتریخوالي په نتیجه کې شوې ده. په روانه خبرونه کې به ووري د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په افغانستان کې د بشري حقونو د تیار راتلونکي خبرداري ورکړي.
په افغانستان کې بشري وضعیت د تیر کال د اګست میاشتې راپدې خو مخ په خرابېدو دی.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو د اندېښنو په اړه خپل نوی راپور به د راروانې دوشنبې په ورځ خپور کړي.
موږ په رښتیا هم په افغانستان کې د بشري حقونو کړکېچن وضعیت ولید.
او د شیطانی آیاتونو د کتاب پر لیکوال سلمان رشدي پرون په نیویارک کې برید وشو چې په دې برید کې نوموړی سخت ټپي شو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په افغانستان کې د بشري حقونو د تیار راتلونکي خبرداري ورکړی. په یو راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پر خپل رسمي ویبپاڼه خپور کړ، له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې د افغانستان پر واکمنو طالبانو فشار راوړي څو د ټولو افغانانو او په تېره بیا د ښځو او نجونو بشري حقونه ورکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو یوې ډلې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په مناسبت په یوه تازه راپور کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید جدي اقدام وکړي څو پر افغانستان واکمن طالبان دې ته وهڅوي چې د وګړو د بشري حقونو اساسي اصولو ته درناوی وکړي. په هغه مفصل راپور کې چې پرون د اګست پر 12 خپور شو، د کارپوهانو خبرداری ورکړې چې که د افغانانو په تیره د نجونو او ښځو لپاره د روان بشري حالت د پای ته رسولو په برخه کې اقدام ونیسي، نو د دې هېواد راتلونکی به ډېره تیاره وي. د کارپوهانو د راپور په پای کې هم له طالبانو او هم له نړیوالې ټولنې څخه د خپلو غوښتنو نوملړ وړاندې کړی دی. د ډلې له طالبانو غوښتي دي چې سمدستي د نجونو منځني ښوونځي او لیسې پرانیزي او د هغوی لپاره انډول تعلیم یقیني کړي. د ښځو پر آزادانه تګ راتګ، کار او سیاسي ګډون بندیزونه لرې کړي او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د هر عمل مخه ونیسي. په راپور کې راغلي دي چې دوی یو کال مخکې هم له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې افغانان د غیر قانوني بندیخانو، صحرایي ادامونو، بې ځایه کولو او د وګړو د بشري حقونو د محدودولو په ګډون له بشري سرغړونو څخه خوندي کړي او په ډاګه کړي و چې شایي په دې ترڅ کې میرمنې، نجونې او زیانګالي وګړي، د بشري حقونو فعالان، ژورنالیستان، هنرمندان، مذهبي او نور اقلیتونه، معلولان، مدني فعالان او روزونکي تر ټولو زیات متضرر سي. راپور زیاتوي چې دوی اوس یو کال وروسته بیا هم پر خپله هغه غوښتنه ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو راپور زیاتوي د افغانستان اقتصادي بحران چې له پخوا راهیسې میلیونونه افغانان زیانمن کړي وو نه یوازې کم سوی نه دی، بلکې اټکل کېږي چې د پراختیایي چارو د ځنډېدو او بهر کې د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدو له کبله شایي نور هم پراخ سي. په راپور کې طالبان د تیر یوه کال په ترڅ کې په بشري سرغړونو تورن سوي او ویل سوي دي چې دوی په سیستماتیک ډول ښځې او نجونې ځپلي او له ټولنې څخه یې ګوښې ته کړي دي. د کارپوهانو دې ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینیت یې هم غړی دی، خبرداری ورکړی چې د یوه ټول شموله حکومت د نشتوالي له کبله په افغانستان کې د دایمي سولې، پخلاینې او ثبات امکان خورا کم سوی دی. د دې ډلې په راپور کې له طالبانو غوښتنه سوي چې د هغو نړیوالو تړونونو پر اساس چې افغانستاني غړیتوب لري پر خپلو مکلفیتونو عمل وکړي. د طالبانو سرپرست حکومت د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
و هم اوریدل چې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په افغانستان کې د بشري حقونو د تیاره راتلونکي خبرداری ورکړی. احمد تکل په افغانستان کې د روان بحران د عواملو او د هغه د حل پر لارو د سیاسي چارو لشنون کې او د پوهنتون له استاد دریا خان بهیر سره مرکه کړې. ښاغلی بهیر د مرکې په پیل کې په تیر یو کال کې د افغانستان بشري بحران ته یو لنډه کتنه کړې.
په افغانستان کې بشري وضعیت د تیر یو کال نه، البته د تیر کال د اګست میاشت نه راپدې خو مخ په خرابېدو دی. دا په دې معنی چې خلک د رواني امنیت د نشتون سره مواجه دي، ټولنیزې ستونزې هم ورځ تر بلې زیاتېږي، د دولت او د ملت ترمنځ واټن زیات شوی او همداراز د حکومت او د بین المللي ټولنې ترمنځ واټن زیات شوی. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډیر خراب دی او ورځ تر ورځې بحران خواته روان دی، او د دې د مدیریت کولو لپاره هم هیڅ منظمه برنامه تر اوسه نه د بهرنیانو لخوا شته او نه د موجود نظام لخوا.
د روان وضعیت لپاره نړیوال طالبان ګرامبولي او طالبان بیا نړیوالو باندې تورونه لګی، ستاسو په نظر چا خپل مکلفیتونه او مسؤلیتونه نه دي ترسره کړي؟
افغانستان کې فعلی موجود حالت عوامل او دلایل مختلف دي. دو بود لري، بهرنی بود او داخلی بود. بهرنی بود ادا دي چې په افغانستان کې تیر شلو کلونو کې میلیارډونه ډالر مرسته وشو، خدا مرسته او غټه برخه په نظامی اهدافو په مصرف رسیدله او پاتې برخه په افغانستان کې په غټو بنسټیزو او پراختیایي پروژو باندې په مصرف نه رسیدله شي. افغانستان د پاره اقتصادي بنسټونه جوړ کړی وي. او داخلی بود هم دا دي چې هغه پروژې چې تطبیقېدلې او کار جوړېده او پروژې جوړېدلې، نو د جنګي ځواکونو لخوا، البته طالبان او نور ډلو لخوا، دا له بلې خوا ټول خرابېدل، نو دویم باید زده شوي دي. او هغه سیستمونه هم چې جوړ شوي وي هغه هم فعلا ترې ګټه نه پورته کېږي. نو افغانستان د دغه غټې ستونزې سره مواجه دی چې هم داخلي بود لري هم بهرنی بود لري.
د طالبانو حکومت څنګه کولای شي چې افغانستان د لداوسنی وضعیت نه وباسي؟
د افغانستان د خلکو غوښتنه د طالبانو څخه او د افغانستان د خلکو او کارپوهانو مشوره د طالبانو حکومت ته دادی چې په لومړي سر کې دوی اول خلکو ته اجازه ورکړي چې د خپل لومړني او اساسي حقونو ته لاسرسی پیدا کړي، لکه د ښځو یا جنکیو لاسرسی ښوونځیو ته او تحصیلات عالي برخوته، او د دې تر څنګ د دوی ته زمینه د کار او د عاید د زمینه مساعدول دي. دویمه خبره دا ده چې دوی باید د افغانستان د خلکو اقتصادي ستونزې د دوی په اولویت کې، دوی باید هر هغه څه وکړي تر څو چې د افغانستان د خلکو په اقتصاد کې یو مثبت تغییر راشي، او د افغانستان حکومت یو مسؤوله حکومت دی، د دوی واټن د خلکو سره کمی او همداراز د افغانستان د دغه سیاسي او اقتصادي تجدید څخه وباسي.
بهر صاحب، ورسته پوښتنه دا ده چې نړیوالو په تیره متحدو ایالتونو بیا بیا ویلي دي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دي. د افغانستان د اوسنی روان ناوړه وضعیت د پای ته رسولو لپاره د امریکا او د نړیوالې ټولنې مسؤلیت او مکلفیت څه دی؟
د نړیوالو دا مسؤلیت دی چې د افغانستان موجود وضعیت په ارتباط دوی به تفاوت پاتې نشي، ځکه چې د افغانستان فعلي اقتصادي، امنیتي او ټولنیز وضعیت کې بهرنیان هم دخیل دي او دوی باید شوي دي د افغانانو تر څنګ. نو ښه به دی چې اول دا چې د مرستې افغانستان ته زیات سیاسي نشي، افغانستان ته کافي اندازې د افغانستان خلکو لپاره مرستې وشي، او دویم دا چې دغه مرستې په هغه میکانیزمونو باندې او په هغه کچې باندې دا مرستې باید افغانستان ته وشي تر څو چې افغانستان کې د غټو پراختیایي او بنسټیزو پروژو د تطبیق لپاره زمینه مساعده شي، خلکو ته د کار زمینه مساعده شي، او د خلکو عاید جګ شي، او د دې تر څنګ هغه قوي شفاف نظارتي میکانیزمونه د بهرنۍ ټولنې او د نن په افغانستان کې د متحد او افغانانو په ګډون جوړ شي تر څو چې دغه پیسو د مصرف نه یو مشخص دقیق نظارت وشي او نتایج د افغانستان د خلکو سره شریک شي.
د سیاسي چارو شننکه یو د پوهنتون استاد دریا خان بهیرو چې په افغانستان کې د روان بحران پر عوامل او حل لارو غږیده.
ازادي رادیو پر لنډ څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرت اوریدلای شي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د اندېښنو په اړه خپل نوی راپور به د راروانې دوشنبې په ورځ خپور کړي. د سازمان ویلي چې په تېرو کال کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپلې ارزونې او اسناد به دوه ورځې وروسته له خلکو سره شریکې کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان کمپاینر سمیره حمیدي وایي چې د افغانستان بشري وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ دی.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل به دوه ورځې وروسته خپل هغه راپور خپور کړي چې په تېر یو کال کې د افغانستان بشري وضعیت پکې څرل شوی. د دې راپور سرلیک دی: د طالبانو واکمني یو کال تاوتریخوالی، له سزا معافیت او ناسمې ژمنې. او په پام کې ده چې د دوشنبې په ورځ د اګست په 15مه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له کلیزې سره برابره ده خپور شي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې په تېر یو کال کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خپله ارزونه او اسناد به شریک کړي. د دې سازمان د افغانستان د څانګې کمپاینرې سمیره حمیدي بیګا ازادې راډیو ته وویل په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په تېره د ښځو او نجونو لپاره د ډېرې اندېښنې وړ دی.
موږ په رښتیا هم په افغانستان کې د بشري حقونو کړکیچن وضعیت ولید. د بیان له ازادۍ نیولې تر کار، سیاسي مشارکت او په ټولنه کې د ښځو د ګډون او خوندي ته د نجونو د لاسرسي تر حق پورې موږ نن وینو چې په تېر یو کال کې طالبانو نه یوازې پر خپلو ژمنو عمل ونه کړ، بلکې فشارونه یې لا زیات کړل او له بشري حقونو نورې سرغړونې یې وکړې.
بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ناظم رامز الکبروف هم پرون د افغانستان د روان اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. هغه ویل چې د ټولنې په بیارغونه کې د افغان ښځو او نجونو ونډه خورا مهمه ده. د طالبانو حکومت چې د بشري حقونو د سرغړونو له کبله د نړیوالو ټولنو او هیوادونو تر پرله پسې انتقادونو لاندې دی، بیا بیا ټینګار کوي چې د ښځو حقوق به د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړل شي، خو نړیوالې ټولنې له طالبانو سره تعامل د بشري حقونو او په تیره د ښځو د حقونو په رعایت له تروریستي ډلو سره د اړیکو په پرې کولو او د یو ټول شموله حکومت په جوړولو پورې مشروط کړی دی. طالبان ویلي دي چې د نړیوالې ټولنې دا درې واړه شرطونه مني، خو له دې سره سره په تېرې وکال کې هیڅ هیواد هم د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره اقدام نه دی کړی.
د امریکا د مرکزي قومندانۍ پخواني قومندان جنرال فرانک مکنزي وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل تېروتنه وه. ښاغلي مکنزي له پولیټیکو مجلې سره په مرکه کې ویلي امریکا باید د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره د خپلو ځواکونو یوه کوچنۍ برخه په افغانستان کې ساتلې وای. نوموړي دغه شان د دوهې د خبرو اترو پیل د افغانستان د سقوط یو مهم لامل بللی.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ پخوانی قومندان جنرال فرانک مکنزي وایي د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د 2500 امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو پلوای و. ښاغلی مکنزي د خبره د طالبانو د واکمنۍ د یو کال له پای ته رسیدو سره له پولیټیکو مجلې سره په خبرو کې وکړه. نوموړي ویلي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ته یې ډېر پیغامونه لیکلي چې که امریکایي پوځیان له افغانستان ووځي د دغه هېواد د سقوط احتمال شته. په دې اړه وویل زما باور دا دی چې موږ باید هلته پاتې شوي وای. زه باور لرم چې هر څه چې پیښ شول د لومړۍ پریکړې پایله وه. زما وړاندیز دا و چې موږ هلته محدود شتون ولرو تر څو د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو، خو دا مشوره ونه منل سوه. تر دې مخکې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن څو ځلې ویلي چې په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی دی. فرانک مکنزي د دوهې تړون د افغانستان د سقوط یو مهم لامل بولي. نوموړی زیاتوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې له هوکړې وروسته د افغانستان پخوانی حکومت په دې باور و چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه وځي او پایله کې دوی د طالبانو سره د جګړې لپاره لازمه اراده درلوده. د هغه په خبره د دوهې د هوکړې پر مهال چې کله قطر ته ولاړ، ملا عبدالغنی برادر په وروستي فرصت کې له هغه وغوښتل چې کابل ته د طالبانو تر ننوتلو پورې د کابل امنیت تامین کړي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته بیا وویل
البته خواست مای بود که
موږ دا ډول غوښتنه نه ده کړې. زموږ غوښتنه دا به چې تر هغه وخته پورې چې د اسلامي امارت ځواکونه کابل ته راننوځي، د کابل اداري امنیت ځواکونه د امنیت تامین کړي، څو په کابل ښار کې ګډوډي، غلا، بې نظمي او چور او چپاول لامل نشي. خو دوی وتښتېدل او اسلامي امارت اړ شو چې خپلو ځواکونو ته د ښار د امنیت امر وکړي، او موږ له امریکا څخه دا ډول غوښتنه نه ده کړې.
ښاغلی مکنزي ویلي چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وزیر کېدل د دوهې د هوکړې پاړه د طالبانو بد نیت څرګندوي. له بلې خوا جمهوري غوښتونکي سناتور او د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې جکپوري غړي جیم ریش د اگست په 11مه په یو بیان کې وویل چې د طالبانو له لوري ایمن الزواهری ته پناه ورکول د دې ښکارندوی کوي چې د دوهې د تړون له امله پر طالبانو باور نه کیږي. هغه وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی او له القاعده سره د طالبانو اړیکې پیاوړې شوې دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې امریکا د روان میلادي کال د اگست پر لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د جولای په 1.5مه د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. طالبانو په دې وروستیو کې د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د الزواهری تر وژل کېدو نږدې شپږ ورځې وروسته دوی په کابل کې د هغه له شتون څخه ناخبري وښوده او د ویلامې په خبرولو سره یې وویل چې هیڅ یو هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل پر ضد وکاروي.
د شیطانی آیاتونو د کتاب پر لیکوال سلمان رشدی پرون په نیویارک کې د یو سړی لخوا د چړې په وسیله برید وشو چې په دې برید کې نوموړی سخت ټپي شو. رشدی چې د ایران د رژیم د برید له ویرې پټ ګرځېده، پرون په نیویارک کې یوې غونډې ته د وینا لپاره بلل شوی و. پر رشدی برید کوونکی پولیسو نیولی. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
پر ایرانی الاصل برطانوی لیکوال سلمان رشدی پرون سهار په نیویارک کې په یو غونډه کې د یو سړی لخوا برید وشو. تکل شوی و چې رشدی به په دې غونډه کې وینا کوي. پولیسو په یو خبر پانه کې ویلي دي چې برید کوونکي پر رشدی په داسې حال کې د چړې گزارونه وکړل چې نوموړی له یو ژورنالیست سره د خبرو په حال کې و. خبر پانا زیاتوي چې رشدي په غاړه کې په چاړه وهل شوی او په هلیکوپټر کې د علاج لپاره روغتون ته رسول شوی دی. 15 کلن رشدي کلونه کلونه پټ ګرځېده ځکه ویره یې درلوده چې د ایران حکومت به یې ووژني. رشدي د شیطاني آیتونو د لانجمن کتاب لیکوال دی. دا کتاب په 1980 کال کې د لومړي ځل لپاره چاپ شو خو یو کال وروسته یې په ایران کې پر خرڅلاو بندیز ولګېده. د نړۍ ډیری مسلمانان په دې باور دي چې رشدي په دې کتاب کې کفر ویلی دی. د ایران د هغه مهال مذهبي مشر آیت الله خمینی په 1988 کال کې د سلمان رشدي د اعدام غوښتنه کړې وه خو تر دې دمه معلومه نه ده چې پر رشدي په پرونی برید کې به د چا لاس وي. د نیویارک پولیس ویلی دی چې د دې برید په تور یې یو تن نیولی دی خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي.
اوس هم څو نور راپورونه او ستاسو پیغامونه. د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر نړیوالو بنسټونو له متحده ایالاتو غوښتي چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره د بشري ویزو او دغه شان د کډوالۍ د ځانګړو ویزو پروسې چټک کړي. دغو بنسټونو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته په استول شوي لیک کې ویلي هغه خبریالان چې د امریکا د ویزو لپاره په دریم هیواد کې دي باید ژر تر ژره یې ستونزه حل شي.
د افغان خبریالانو د ژوند د خوندیتوب په اړه د اندېښنو دوام. تازه د بیپولو خبریالانو بنسټ په وی خبر پاڼه کې ویلي چې د خطر او ستونزې لاندې راګیرو خبریالانو شبکې یا جی آی ډی او دغه سازمان څلور ویش نور غړو په یو ګټ لیک کې د امریکا حکومت ته د افغان خبریالانو د خوندیتوب وختنه کړي. دغه بنسټ په خپل خبر پاڼه کې لیکلي چې په یاد لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نه غوښتنه شوې چې د افغان خبریالانو د بشري ویزو او د غشان د کډوالۍ ځانګړو ویزو پروسې دي چټکی کړي. په دغه لیک کې د بایدن له ادارې غوښتل شوې چې د امریکا حکومت د وسله هغو حکومتونو سره کار وکړي چې افغان خبریالان د امریکا د ویزو د ترلاسه کولو لپاره ورغلي. په یاد لیک کې د پیټو او ایسایوي او دغه شان د هغو نورو بشري ویزو د اسانۍ په اړه غوښتنه شوې چې امریکا د افغانانو لپاره اعلان کړي دي. دا لیک داسې مهال د امریکا حکومت ته لیږل کېږي چې له تېر یو کال راهیسې په افغانستان او له دې هېواده بهر زیات شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له جدي امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له افغانستان او پاکستان ته وتلي خبریالان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ژوند له سختیو شکایت کوي. سمیع الرحمن رحمانی چې په افغانستان کې د یو خصوصي تلویزیون خبریال و اوس مهال په پاکستان کې د امریکا بشري ویزې پیټو ته په تمه دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
د پیټو د پروسې د پروس کول لپاره یو شمېر افغانان چې اوس مهال پاکستان یا دریم ګاونډي هېوادونه ته تللي دي اوسېدل دلته ډېر سخت دی. د دې لپاره چې د دې مصرف لګښت د اوسېدو شرایط ډېر سخت دي، ورځ تر بلې سختېږي. نو زه نشم کولی چې تر یو کال یا یو نیم کال دې پروسې ته زه دلته منتظر شمه، یا به په ځان باندې هغه کوم خبر چې دی هغه به ګالم بېرته ځم خپل هېواد ته.
له افغانستان نه پاکستان ته تللی بل افغان خبریال نجیب زمان وایي په افغانستان کې ژوند له ګواښونو سره مخ دی او نشي کولی بېرته خپل هېواد ته ستنه شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
که چیرې د پیټو کیس پروسس موده دوامداره سي او زه ونه کولی سم خپل کیس په مناسب وخت کې پای ته ورسوم، دا به ماته ډېره سخته وي ځکه چې په پاکستان کې ژوند کول ډېر سخت دی. اول خو هوا ډېره زیاته ګرمه ده، ورپسې د کورو کرایه لوړې دي، همدارنګه خوراکي مواد په ګرانه بیه خرڅول کیږي او حتی د چلو اوبه ډېرې ګرانې خرڅېږي. نو په داسې حالت کې هغه کسان چې وظیفه نه لري، کار نه لري، دوی ته ژوند کول ډېر سخت دی.
له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن شول، امریکا او یو شمېر نورو هېوادونو هغه افغانانو ته چې له دوی سره یې کار کړی و د کډوالۍ ځانګړې برنامې اعلان کړې چې تر دا مهاله د راپورونو له مخې یوازې امریکا شاوخوا 80,000 افغانان له افغانستان نه امریکا ته انتقال کړي دي. له دې سره هم مهاله تر دې وړاندې د بیپولې خبریالانو ټولنې ویلي و چې د تېر کال د اګست له 15 د جولای تر 6 پورې 106 نوي خبریالان له افغانستان نه ویستلي دي.
په غزنی کې یو تاریخي جماعت رغول کیږي. یاد جماعت څو پیړۍ تاریخي مخینه لري او د غزنی ولایت له تاریخي ابیدو څخه ګڼل کیږي. په غزنی کې د مسلمانانو د لومړنی تاریخي جماعت د غزنی په زړه ښار کې موقعیت لري.
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په پام کې لري چې په دغه ځای کې د مسلمانانو لومړنی مسجد بیرته لسره ورغوي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د دغه جماعت ځینې برخې چې د ړنګېدو له ګواښ سره مخ دي د رغونې په موخه یې د سروې چارې پیل کړې دي. ښاغلی مجاهد وایي د یاد جماعت د رغونې بودیجه د طالبانو حکومت لخوا ورکول کیږي چې د رغونې چارې به یې ډېر ژر پیل سي. دوی د دغه جماعت رغول او ساتل د غزني له سترو ویاړونو څخه بولي.
دا یو تاریخي مسجد ده، 1400 کاله مخکې چې صحابه کرامو غزنی فتح کړی ده. په دې وخت کې غزنی کې بودایان اوسي، د بودایانو درې معبد دي. بیا دا یو معبد په هغه وخت کې صحابه کرامو مسجد ګرځولی ده. دا مسجد د وخت په تیریدا سره تر ننه پورې مسجد ده. دا مسجد دیوالونه خراب شوي دي، په حال د ګړېدا کې ده. بیا په دې کې ما عمارت ته مشرتابو ته پیشنهاد وکولی، نو د هغه له طرفه وعده وسوله چې دا موږ درته جوړوو.
په غزنی کې د مسلمانانو لومړنی دغه تاریخي جماعت د غزنی ښار اړوند په زاړه ښار کې موقعیت لري. تاریخ پوهان وایي دغه جماعت د مسلمانانو د دریم خلیفه حضرت عثمان غنی په زمانه کې چې کله غزنی د صحابه کرامو په لاس ونیول سو جماعت وګرځول سو. یاد جماعت 1400 کاله تاریخي مخینه لري او دغه جماعت د غزنی ولایت له تاریخي ابدو څخه ګڼل کیږي. غزنی د افغانستان د تاریخي ولایتونو څخه شمیرل کیږي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي له ټولو هڅو سره نړیوال بشري بنسټونه د دې وړتیا نه لري چې د افغانانو مخ پر زیاتېدونکو اړتیاو ته ځواب ووایي. د دې کمیټې په خبر پاڼه کې راغلي دي چې هیوادونه او پرمختیایي موسسې باید له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره دې هیواد ته ستانه شي چې اوس مهال له سختو ستونزو سره مخ دي.
ګل محمد هم د هلمند دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زما دا غوښتنه د وروره چې د افغانان چې په ایران کې دي دا یې ګیر کړي دي وروره. د بهرنیو چارو د وزیر سمینا غوښتنه چې د دوو غم وخت یخي په سخت وضعیت کې دی وروره.
زه له هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ څخه نور هغه خبره کوم. زما پیغام دا دی، ازادي راډیو ته هیله ده چې نه شریکي دلته وروره کوم ودونه چې کېږي په دې ودو کې اکثره وخت زیات خلک ډزې یا ټکان کوي. نو هغه بل مشاهده مې په خپله ولیدله. زه او خپل ورور مې ولاړو یو ځای چې دغه هوایي مرمۍ د ټکانو څو شېبې وروسته راشه وسولې. نو هیله من یم چې مشران ودې ته توجه وکړي چې په کورو کې هم د خلکو مشتې یاد د لمریزو هندارو باندې مشتې دي ماتې شوي دي. خلک خپل هم په خبر دي، هیله ده چې خلک خپل هم دا بند کړي.
سلامونه احترامات مې ومنئ. زه عبدالصمد خاکسار یم د هلمند ولایت نه. موږ غواړو دغه موږ یو ولسوالي ده د ناوې په نامه وروره. ډېر د وچکالۍ سره دا زموږ خلک مخامخ دي. اوبه نشته وروره. موږ د حکومت غواړو چې موږ ته د اوبو سولر برابر کړي. موږ شنه شان وچله یو لیټر تیل وروره په 120 افغانۍ دي. موږ د افغانستان د حکومت غواړو د لوړ پوړو مشرانو څخه چې موږ ته د اوبو سولر برابر کړي یا د تیلو مرسته راته وکړي. دا مرستې دا موسسې چې پر خلکو ته ورکوي هغه یوه میاشت پیسې خلک یې وخوري یا دوې میاشتې. داسې بنیادي کار دي موږ ته وکړي چې دا خلک بزګر و د خوار و غریب ټول پر کار شي.
زه نورعلي یم د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه، د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې د کورولا مریضي ډېره زیاته ده. تقریبا 1500 کسان یې نیولي دي. هېڅ پاملرنه نه ورته کېږي، نه په رسنۍ باندې، نه د ډاکترانو د خواسه. دا خلک د ډېر غټ مشکل سره مخامخ دي. د ازادي راډیو د کارکوونکو سمې دا خواهش دی چې دا زموږ پیغام در ځای ورسوي.
پیغامونه مو واورېدل. اوس هم د سره صلیب نړیوالې کمیټې د څرګندونو په اړه راپور.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې تازه خبر پاڼه په دې عنوان ده چې 1,15,900 زیږیدلي ماشومان خود څنګه به ژوندي پاتې شي. دغه شمیر ماشومان په تیر یو کال کې په افغانستان کې نوي زیږیدلي دي. په اعلامیه کې د آسیا لپاره د سره صلیب د نړیوالې کمیټې سیمه ییز مسؤل کریستین کیمپول له قوله راغلي دي چې له هڅو سره سره نړیوال بشري بنسټونه د افغانانو ورځ تر بلې زیاتېدونکو اړتیاو ځواب نشي ویلی. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د نړیوالې ټولنې له ملاتړ او پانګونې پرته په افغانستان کې میلیونونه ماشومان خځې او نارینه له بیړنیو ستونزو سره مخ شوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه پر حکومتونو پراختیایي بنسټونو غږ کوي چې افغانستان ته ستانه شي او له هغو افغانانو سره چې له سخت بشري وضعیت سره مخ دي مرستو ته دوام ورکړي. په دې اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري. په خبر پاڼه کې دغه شان راغلي دي چې په افغانستان کې نږدې 20 میلیونه انسانان د خوراک له کمښت او دغه شان له 100 زرو ډیر ماشومان له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د خبر پاڼې پر بنسټ که څه هم په تېر یو کال کې په افغانستان کې تاوتریخوالی د پام وړ کم شوی، خو افغاني کورنۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره هڅې کوي. دغه سازمان په افغانستان کې د بانکي سیستم له منځه تلل، د کار او پیسو کمښت، د څو لسیزو جګړو پایله او اقتصادي بندیزونه هغه لاملونه یاد کړي چې له امله یې د خلکو د ژوند شرایط تر پخوا خراب شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځل واکمن کېدو نږدې یو کال په پوره کېدو دی او په دې موده کې په دې هیواد کې د پراختیایي او بیرغونې د پروژو شمیر د تیر په پرتله د پام وړ راکم شوی دی. د طالبانو حکومت د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د دې اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي.
اته بجې او 1:30 شوې. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د بی سرحده خبریالانو ټولنه وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته 60 سلنه افغان ژورنالیستانو خپلې دندې له لاسه ورکړي یا هم له هېواده وتلي دي. د بی سرحده خبریالانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسې کې دی، په یوه نوي سروې کې چې جزئیات یې پرون خپاره شول، ویلي چې په تېر یو کال کې د افغانستان له 540 رسنیو څخه د 219 فعالیت بند شوی او په دې موده کې ښځینه خبریالانې تر ټولو ډېرې زیانمنې شوې، چې په سلو کې شپږ 80 سلنه ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان بانک 2 میلیارده ډالر شتمنۍ کنګل کېدل د دې هیواد اقتصادي بحران په پراخولو کې رول لري. د دې وزارت ویان وانګ وین بین پرون د زمري په 1 یوه خبري غونډه کې وویل چې متحده ایالاتو د افغانستان بانک شتمنۍ له توجیه پرته ویشلې ده. نږدې یو کال مخکې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، متحده ایالاتو د افغانستان څخه باندې 2 میلیارده ډالر شتمنۍ کنګل کړه. د برېټانیا حکومت وایي په تېر یو کال کې شاوخوا 1000 کسان له افغانستانه د هیواد ته لېږدول شوي دي. په یو بیان کې چې پرون د برېټانیا د حکومت لخوا خپور شوی راغلی چې په تېر یو کال کې د دې هیواد یو شمېر وګړي له خپلو کورنیو سره او زرګونه افغان وګړي برېټانیا ته راوستل شوي دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له کوربا ایرلند څخه پرونی لوبه د 2 منډو په توپیر وګټله. دا په بلفاسټ ښار کې له ایرلند سره د 15 شلوریزو لوبو د لړۍ دریمه لوبه وه. له دې مخکې 2 لوبې ایرلند ګټلې وې. او په مونتینیګرو کې یو وسلوال سړي 10 کسان په ډزو وژلې دي. د دې هیواد تلویزیون د پولیسو د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي په دې برید کې د یو پولیس افسر په ګډون 6 نور کسان ټپیان شوي دي، خو برید کوونکی هم د پولیسو په ځوابي ډزو کې وژل شوی دی. اوس هم در 3 ساعت خبرونه.
در 3 ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، لازادی رادیو څخه در 3 ساعت ته خره غلاس. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو له آزادۍ رادیو اورئ. د ووم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیره هفته مو د ووم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر 3 فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافیې په دوام به نن 2 ډوله غلې دانې ولولو. ښوونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا واورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. د اووم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غوټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمېرل کیږي. په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 2500 مترو لوړوالي پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه یې د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د اسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. اسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د اسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 90 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د اسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د اسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال اسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا اسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د اسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د اسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونی نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د اسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډیرې لوړې څوکې پرتې دي. د اسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک اسیا د کلدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي اثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مول وستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه همدا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب نن ښوونکی موږ ته وایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه. د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په هکله څه پوهیږئ؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته یې اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لویې وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګال سمندر د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لویې بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسي، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښې شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لویې وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو تر څنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د افریقا د کاني زیرمو په برخه کې ښوونکي په تیر درس کې راته وویل چې له دې عمله چې په دغه براعظم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کاني زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادرېږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا او مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال دغه لویه وچه له ځمکې، هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافیه لومړی غواړم مواصلاتي جغرافیه تعریف کړم. مواصلاتي جغرافیه و هغه جغرافیه ته ویل کیږي چې د دوو نقاطو ترمنځ وصلوالی څېړي. داسې یې څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلي تګ په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډ د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیې دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده، هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خاطه یا کومه څه چې د په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړي. نو کدا چې سړک پوخ سي یا هم ډېره سرمایهګاري بروسي خو د وخت په تېرېدو سره بېرته دغه ځای شوړېږي، نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچې له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسېږي.
د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هری موتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په 3 کلونو کې بشپړ شو. هری موتن ستنلی د لویدیځ افریقا څخه و ختیځ افریقا ته په 3 کلونو کې ولاړ چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات یې تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د 20 میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1945 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریلګاډۍ لپاره ونښلول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 70,000 کیلومتر ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8,000 کیلومتر په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې د دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسو وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چېرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر تر سترګو کېږي. نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونزو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د مواصلاتو د قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هېواد د ښې راتلونکي لپاره مؤثره او سمېره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوه شو چې په دغه لویه وچه کې د اوسپنې پټلۍ څه باندې 70,000 کیلومتره ته رسېدلې او د پرمختللې او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغې لویې وچې په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهالویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د 8، 9 ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کوونکو له تاسو مو غوښتنه ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
اوس هم تاندې څنګه خبرونه خبريږي.